نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د انسټیټیوټ ملي انسټیټیوټ یو شمیر ډیر غړي پرون پرتګال ته ورسېدل. دوی په لیسبون کې ویلي چې په همدې ښار کې به بیرته د انسټیټیوټ چارې له سره پیلوي او د افغانستان موسیقي به همداسې ژوندۍ ساتي. دا خبری برخه اوس راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وای د افغانیو د ارزښت ثبات لاس په کار شوی. یوناما افغانستان ته د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او د امریکا ولسمشر هغه ایالت ته ځي چې بوړبوکۍ او طوفان پکې لسګونه کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیگانه وخته د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې له 125 افغانیو سره بدلید. د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه اند وچنده کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر لیکلې. د بیان له مخې د یوناما مشرې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز دوشنبه ناوخته د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې دي. هغې له کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ لپاره ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اگست له 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یا ګرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دې موده کې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستل شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې وزارت لا هم له لسګونو امریکایانو سره په تماس کې دی چې غواړي له هېواده ووځي او دوی د سفر اسناد هم لري. په کندهار کې پرون 18 مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ امیر شم سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو 3 میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ یې نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شوه. د پاتو 2 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
دغه مړي د چارواکو لخوا نه دي پیژندل شوي او همداسې مجهول الهویا خاورو ته سپارل شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت په کندهار کې د لسګونو مړو د ښخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخواني حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. طالبانو په دې وژنو کې تر ډېره لاس لرل رد کړي، خو په یو نیمو پیښو کې ویلي چې لامل یې شخصي دښمنۍ وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوړبوکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېره اونۍ کې پیل شوو بوړبوکیو او توندبادونو د امریکا متحده ایالتونو منځني غربي ایالتونه سخت زیانمن کړل او په کینټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې رسولي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر بایدن فورس کمپل ښار کې د چټک خبرګون د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي او بیا دوسن سپرنګز ښارګوټي ته ځي چې زیانونه وارزوي. د کنټکی والی اندی بشر دوشنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه څلور شپېته کسان بوړبوکیو او تنبادونو وژلې دي. دمګړۍ د کنټکی چارواکو خبرداری ورکړی چې ښاریان ممکن سګ ژمی ډیر وخت له مرکز ګرمیو اوبو او برېښنا پرته تیر کړي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون یې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند لخوا وړاندې شوی و او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. هند له دې پریکړې سره مخالفت وښود. چین له رایې ورکولو ډاډه وکړه خو روسیې چې د ویټو حق لري دا پریکړه لیک رد کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د دې لنډې خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ 233 شاګردان او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینې لزبون ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لزبون په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې په دې سره له افغانستانه د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د غړو او روزونکو د رایستلو بهیر بشپړ شو. هغو وویل اوس به پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ فعالیت ته دوام ورکړي چې افغاني موسیقي ورسره ژوندۍ وساتل شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات یې له صفی الله ستانکزی نه اورو.
سازونه او غږونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو وروستۍ ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسېده. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د خپلو شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و.
It's the end of a very long journey to freedom.
دا د ازادي په لور د یو ډیر اوږ مزل پای دی. دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی په یو خپلواک هیواد کې وګورو چیرې چې زموږ شاګردان نوي فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 تنه د قطر له پلازمینې دوهې نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطنت د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتې نورې د هغوی د کورنۍ غړي وو. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناه ورکړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکاریو ستاینه کوي. لدی ډلې مرتضی محمدی وایي:
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستانه راوویستلو. له یو بد حالت یو ښه وضعیت ته یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفې صافی وویل هیله منه ده یو ورځ بیا وطن ته ستنه شي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لویه هیله دا ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنه شم. له زیاتې پوهې او زیاتې موسیقي سره او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په غړو سر بیره د نجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلي او دمګړۍ 304 شپې افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وایي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسی ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول بي او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په وژمحال کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلتوري یا ملټي کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو.
ملټي کلچرالیزم
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبانو ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به تر هغه پخوانی هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري یم چې د طالبانو دا وار واکمني به د هغوی تر پخوانی دورې هم کموي. دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي. یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپلو ټولو حقونو خبر دی.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلي په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی لخوا روزل شوی او اصیل افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو ننداري او اوریدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو لخوا خوښه شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ خبرونه، راپورونه او دغه راز د ازادۍ راډیو ویډیوګانې زموږ په ویبپاڼه کې هم لیدلی شي او دغه راز خبرونه او نور راپورونه هلته اوریدلی شي. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شي. ادرس دی facebook.com/ازادي راډیو. زموږ د خبرونو سرټکی او دغه راز د خبرونو لینکونه زموږ په ټویټر کې هم موندلی شي. زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورن کړي چې د افغانستان د قضیه پر سر د پاکستان شهرت ته زیان ورسوه. هغه په رسنیو باندې دا تورونه پرون په لاهور کې د مارګلې ډیالوګ په نوم د یو څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال ولګول. خان ادعا وکړه چې د افغانستان د جګړې په خاطر پاکستان ډېره قرباني ورکړي. تفصیل له صفیالله ستانک زینا ورو.
دوه مخی سیاست یا دوه مخی لوبه هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوری حکومت ګڼو چارواکو او لویدیځو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورناوه. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دا غربي رسنۍ وي چې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کاله د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دوه مخې لوبې تورې پرې لګاوو. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلې کلنی ډیالوګ څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی.
هیڅ یو هیواد اتیا زره تلفات نه درلودل. کوم چې د امریکا په ائتلاف کې ګډون کړی و، د هیڅ یو هیواد داسې څلوېخ 50,000 کسان په کور دننه بې ځایه نشول او کوم اقتصادي تاوان چې موږ ته راورسېد هغه لسلو میلیاردو ډالرو زیات و. مګر بیا هم که تاسو د تیرو لسو 15 کلونو خبرونه وګورئ، لویدیځو اخبارونو هیڅ یو هم پاکستان ته د دې کارونو کریډیټ ورنه کړ، مګر بدنامی را اړوله چې دوه مخه لوبه مختوري. غلطیانې هغوی کولې، مګر د ملامتۍ ګوته یې پاکستان ته نیوله.
عمران خان پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستان یې تمه درلوده چې جنګ ورته وګټي، خو د ده په خبره پاکستان خپله د جنګ قربانی او د ځان د ژغورلو هڅې کولې. خان چې د یو سیاسي څېړندوی فکري بنسټ مارګلې ډیالوګ په پرانیسته کې غږېده وویل دا د فکري بنسټونو د کمښت او د فکري هڅو د کموالي نتیجه وه چې پاکستان د لویدیځوالو ځواب په وخت ونه شو ورکولی او تل په بېلابېلو مسئلو کې پټ بلل کېده. لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له امله وپرځېد، د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتېدل او هلته یې واړول. د راپورونو له مخې د پاکستان په کوېټا، پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوی وی او له هغه ځای د افغانستان د جنگ رهبری کیدله. پاکستان که څه هم هلته د طالبانو موجودیت نه رده، خو له دې منکر و چې د دې ډلې جنګیالیو ته په خپلو اډو کې روزنه ورکوي څو یې په افغانستان کې د لویدیز له ملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بې مخین اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستان یې په دوه مخې او دوکې تورن کړ. هغه زیاته کړې وه چې پاکستان تیر 15 کاله امریکایي مشران ککړی وو او د امریکا 3 میلیارد ډالر یې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د همکارۍ په نوم وخوړل، خو په ځواب کې دروغ وویل او دوکه یې وکړه. پاکستان که څه هم د امریکا دا تورونه په کلکه رد کړل او په ټرمپ او د هغه په ادارې توندې نیوکې وکړې، خو له هغه راهیسې د امریکا له کلنیو سلګونو میلیونو ډالرو مرستو محروم شو چې د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یوه پیلامه هم بلل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو خبرونې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په همدې څپو بیا د ماخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې لري. اوس هم خبری برخه پای ته رسوو. لجمنې سره راځو د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو راڅرخي.
آزادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپو ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروان لارې بیلې کړې. موږ د رادیو مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته پکار ده او اکاډمیکو ادارو ته پکار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یوه غونډه د نه پرېښول چې د وس رسېدی د پښتو لپاره چې به کم کار کوي دغه غونډې ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکې په دویمه برخه کې به د هغه د دریو نورو کتابونو په اړه معلومات واورئ.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یاد ده چې د خپل زینه برده دی د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي مړیر خو دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی وو، په خیبر پښتونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د 2 مخکې وفات شوی وو د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پښتونخوا ته راغلی وو، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو له مخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو له امله د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی وو چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې زیږیدلی وو. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو ترڅنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد گوهرین منځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د دور محمد گوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناو وروسته دور محمد گوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی گوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا دور محمد گوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
پیژندل شوی علمی شخصیت ژپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبه په ورځ د درې اتیا کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی و. نوموړی په اته کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1910 لمریز کال کې په اوله نمره له دولسم ټولګي څخه فارغ سو. استاد پالوال په 1918 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل سو. استاد پالوال د ډاکټرا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی وو او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې و د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل و چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لیرې لیرې و او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده په دې کې ډېر کړل. په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پهلوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو فکټوریزه شخصیت و، ښه لیکوال و، معذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قرآن مل مرحوم پالوال څو اړخي شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره ستر ځای بولي.
هغه ولیم شخصیت و، پوه شخصیت و، او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح یوازنی انتروپولوجیست و. په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې مور د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل، په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و بلکې یو مدقق شخصیت هم و. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په سطح باندې نمل مې دي.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبري کوي او له دې څخه په یو شمېر ژبو ژباړي هم کړی دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکی شرشاه رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نه یوازې پر پښتو باندې کار کړی دي بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو اما ژوندو ژبو باندې چې هغه د پامیري ژبو د ګروپ دی پر هغو ټولو باندې یې واقعا خورا ډېر مخلصانه کار کړی دی او ډېر ستړی کار یې کړی دی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډېره پاتې ده و رسمي ادارو ته پکار ده او اکاډمیکو ادارو ته پکار ده چې د ده د ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسې راونغاړي.
ځینې یې چاپ دي او ځینې یې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وس لري چاپ کی نو دا به د ولس لپاره ډیر ګټور وي.
استاد پالوال ګڼې رسالې او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ آثارو شمیر تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار یې معیاري پښتو موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند وروستي کلونه په ډیر بې وسۍ کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیاره او نمناک خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره یې څوک نه وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیره اونۍ یې له لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ تر څنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری و، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور یې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د ارواښه د اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښاد عمر ګل اسکر کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی. هلته د دوی استوګنه وله د دوی نیکهګان ډېر پخوا سوهلي پښتونخوا د ژوب ښاله راغلي وو او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اګست 1948 کې عمر ګل اسکر زېږېدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوري له لورلایله راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټ له راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د ده شعبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کوي او د 60 کاله پوره کېدو بعد یې په 2008 کې ریټایرمنټ واخیستی. د دې تر څنګ عمر ګل اسکر پرله پسې 1.5 کاله په ریډیو کې د سکریپ رایټر دنده ترسره کړله. اول ته ډېر پروګرامونه د ده د قلم له لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو دپاره چې دوی د ډرامې لیکلي دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاته وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګري لیکوال یو ادبي څانګه خلاصه کړه. دا ملګري لیکوال دغه وکړو چې 15 کاله پرله پسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناستې کېدې، تنقیدي غونډې چې زه خپل هم د هغه ممبر پاته سویم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلي پښتونخوا دادي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زه دا ووایم چې روزل سوي دي، ځکه دا ناست چې به کېدې دا داسې ناستې وي چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د به هر څه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لر و بر څه چې به هر څوک راتلی، هغو به دا غونډو ته ځان رارسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، د هغو سره ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه به دلې په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانانو روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دی څو واره د دې صدر پاته سوی دی، مرستیال پاته سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، کوم رپورتاژونه چې دي، هغه راغونډ کړي ولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا ورسره ونه کړه او هغه دغې پاته سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادی رول دی چې د 15 کاله پرله پسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګري په حیث چې ما 15 کاله د د سره نږدې وخت تیر کړی دی. یوه غونډه دنه پرېښوله چې د ده وس رسېدی د هر د پښتو دپاره چې به کم کار کوي دغه غونډې ته ځان رسوي، که به یو د خوشحالي موقع و دلته ځان رسوي، که به یو ملګری ناجوړ و دغه پوښتنې له بتلی.
ډاکټر صاحب، ارواښاد اسکر شاعر و، شعري ټولګې چاپ وې، که په شعر یې تبصره کېږي نو تاسې د هغه په شاعرۍ کې کوم رنګونه وینئ؟
د شاعر په حیث عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعري دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه تر څنګه دی یو با عمل صوفي هم و، ځکه د ده په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده د مینې او د عشق ترجمانی کوي او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې، د یو څېړونکي په توګه که راته ووایئ تاسې د ارواښاد اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
څېړنیز کار په حواله به زه دا ووایم چې د ده لومړی کتاب چې وڼیسي وه چې د کوټې اکاډمي لخوا چاپ سو. وڼیسي زموږ په سیمه کې ترینو مو ته وایي، او وڼیسي هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره. نو د ده یو دغه اثر چاپ سوی دی. دویم د ده نثري تخلیق چې کوم پاتې سوی دی، خاطرې او نظرونه، د ده هغه په کتابو باندې سریزې دي یا کومې تبصیرې چې دي هغه ده راخیستې دي، هغه یې چاپ کړي دي. دوه کتابه د ده د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي. دغه دوه شعري مجموعې سوې او څلور کتابونه دغه دي. نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو. له دې سره د ده په سوو بزوم د سوو سره هم زیات دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې ده ویلي دي، یا په خلکو په کتابو یې تبصیرې کړي دي، یا یې سریزې پر لیکلي دي، هغه ناچاپ پاته دي.
ډاکټر صاحب، د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده، تاسې به یې دا کالمونه هم لوستي وي. په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
ښاغلی عمر ګل اسکر د ځوانۍ څخه ادبي هلې ځلې کولې، او دا بنیادی طور خو دی شاعر و، خو د هغه وروسته چې ده کوم کارونه کړي دي هغه دومره بشپړه کار ده کړی دي، او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دی چې هغه موږ خپل په سیمه کې په ډېر کم خلکو کې وینو. د ده لویه ځانګړنه چې کوم په ادب کې ده ته مقام ورکوي، هغه د ده د کوټې په اردو ورځپاڼه جنگ کې پرله پسې 15 کاله هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کاله وچلېدی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلي پښتونخوا کې کېده، یا چې ده به شرکت کوي په پېښور کې، په شمالي پښتونخوا کې، په کراچۍ کې، تر دهاند پورې چې د افغانستان څخه کوم میلمانه راتلو، یا په خپله چې ده په کندهار کې، یا په 2009 کې په کابل کې کوم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی، نو ټول هغه کوم غونډې چې به کېدې، یاد غونډې به کېدې، تعزیتي غونډې به کېدې، یا به چې کوم میلمانه راتلو د هغو سره به ناستې کېدې، یا په کتابو به تبصیرې وې. نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کاله هغه تاریخ دی چې ده په دا کالمانو کې خوندي دی، او پرله پسې یو سړی چې 15 کاله هره اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د ده په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړه خزانه ده چې زموږ تېر تاریخ موږ ته رایادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندي هم دي. د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه، دا اکیډمیانو کار دی، او دا هیله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدی سي چې د ده دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي، په اردو کې هم چاپ کړي او په پښتو کې هم چاپ کړي.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو دا ده چې د اسکر صاحب په ادبي کارونو کې تاسې کومه داسې ځانګړنه لیده چې دی له نورو جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څخه وپوښتل سي چې اسکر صاحب کومه ځانګړنه تاته ډېر اپیل کوي، نو زه به دا ووایم چې پرله پسې و نورو ژبو ویونکو ته، یا اورېدونکو ته، یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورځپاڼې له لارې دا د ده داسې کریډټ دی چې موږ په پښتو کې کم سه کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دي. ولې دا ورځپاڼه داسې وله چې د 15 لکه سې ونیسي 15 لکه کسانو دا کتله، نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د فارس کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډیر لو ځنګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړې ده هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی هغه وخت د ځواني ولا اولت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه داسې په جنبش کې وساتي داسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې د خپل کام د خپل ادب دپاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند تر پایه پورې د دا هسې جاري ساتلې خو په ډېر خواشنۍ سره چې ده ته د سرطان ناروغي وله او 15 میاشتې مخکې هغه مونږ تشخیص کړی وله خدای مې خبر کړی نو د مرګ څخه 3 مخکې هم زما د ده سره 2 پرله پسې ملاقاتونه وسو په ډېر ښه انداز باندې د د ژوند تر اخره پورې اوف ونه کړو چې یا زه ناجوړه یم یا دغه یم. او پرون په 13 دسمبر چې دی وفات سو تر اخره پورې موږ ورسره وو او د کوټې چاوڼۍ په قبرستان کې مې و خاورو ته وسپاري او دا وخت موږ د ده په فاتحه ناست یو او د ده یاد د ده ادبي خدمات په تل زموږ په زړونو کې خوندي وي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
افغان هنرمندان وایي د طالبانو له بیا راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوپ شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدو او یوې مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نورو هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې په اړه سوچ هم نه و کړی. د دې هنرمندانو له ډلې یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر 1.5 افغانۍ وګټي. خود زیاتیدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غنی. دا منتو پلورونکو د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه 2 د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې 40 کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې 3 په نهار روژه نیولې. شړای پستونی کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرې د دایي چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي سلویخ کسان ډوډۍ خوري موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما 3 روژه نیولې ده ما څه خیل روژه ثوابي کې ده زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه وو.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړې خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده خو د وروستۍ سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ 4 نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې مونږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلویښت کاله 3 سلویښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چند راغلی بس موسیقي به دومره خراب شي ولا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وی او موانع نه وی او سره مخصوص نه لور، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکي خو به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید مقبول دي اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20 زره ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي دي، چې په تیره خپرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلی سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي. غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوا نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاره وایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګورې، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټئ، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه وه یا د غږ په بڼه وه. اوس دا چې 10 زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نو تاسو ته که نه، مونږ ډېره لرغونې زړه نسخه له 1000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکه په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمفونۍ څښتن کیږي.
دی هر شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې دی غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشۍ تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کېږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا، خو موضوع ډېره واړه، اوس څوک بل ډول تبصرې روانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درځم چې دا په متن واړوتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد شي، دی غږونو سره پخلا شي، دی د غږونو مرید شي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمینی واچ ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه یې خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی. دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دب دب سینه ګرځي د کتاب کې شاید ډیر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډار راو بس ورته کېده، او د تا هغه د ماشومانو چې خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. کنه د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمرم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوا کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بیدینی ده. کنه که زه وایم چې خدای به وي، دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر ده. وقتی چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه است، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي. دا هر شبه دون عمر کوي چې شاید نور کسانې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډېره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت.
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم، شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو ترمنځ هیڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت باندې کېده، ټوله موندنه په همدې کېده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتوم و نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو. حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر پکتي و هغه ولیکل شي. در حالې چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او د اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډېره مننه استاده. یو وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیاتو په برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي، ډېره مستقیمه نه وي، ډېره عادي نه وي، یعنې یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي، او هغه څه چې هغه د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي، او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي. که نه هر څوک دا نشي کولی، که یې نشي کولی کوم عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي.
دا کتابونه د هر هغه انسان لپاره دي چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړه، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړه، د حقیقت سره پروغه کیسي. دا د هر چا لپاره دي. د هیڅ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نشته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ځینی حواس د فلټر لاره له دو سره چلند ونه کړه. فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي، او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. زموږ کتابونه هم دغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. بار یو خپل سقراط دی ناول چاپ شو، زما یو دوست ټوکی را سره کړی و چې قطع نه ولوستی خو هغه لیکلي و دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوسته زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکتورا لري هغه ورباندې کمنټ لیکړی و چې وفادې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تاته په شرط وایم هیواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده، او ما ته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پرد څه څه ادبي پوهه ډېره ښه ده، خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق قوت ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه کا زړه دغه کا انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده ده، د خپل زړه هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي هغه ډېر خوښېږي. او زه خپله هم په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ چې لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده. موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلاړ مازدیګر شو، لوګه در گوران گودر شو، درنا پان زیړیږي، ورس مرګونی معلومیږي، په مخ شپه خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترګې څلور شپې، په کتو کتو وبشوې، ولی تره ښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟
رما لار لطار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنگی خوری دیوی نبلوی ستوری لکه کاغ کڑنگ شوی تور وریزی ٹنگ شوی لار کی کند تباہی دا یو منحوس سیاہی دا دار مبدی ترش پولا روغ نور سی ٹولا د تیاری لخوش ویری زاری وچھو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی در میش پنکیا چشوی پتیارو کی نغختی غرونا لکا غٹ سکرنی مارونا د برزخ پتا خانو کی بد روحونا پچجو کی زڑا چودن کے شان مزل دے ملپ مل گمان د غل دے نہ د لار چوک رہ برشتا نہ رہ بر باندی با ورشتا د رمیش پن کے راشا ت د لار رہنماشا دا غفلت بدی ترسووی تب اداری کبھی دشوے ولی تراخ کر نشوے درمیش پنکھیا چشوے تا چپرے خود لاڑے شنی بی دیاشوے خور شاڑے پختن خواہ باندھ تور تم دے یو بے شور شان ماتم دے غر او سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پنکه نه آواز شتا نه اوس چا د شپیلی ساز شتا یو نا چپ خاموشی دا جب پری د غگ بندی دا رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی در رمیش پنکه یا چشوی درمیش پنکیا راشا دمڑو زڑنو مسیحا شا بیا دی گوتی پشپیلی کا ترین تل خوشالی کا جنی جن پا گڑا کا نوی جون پا کی پیدا کا بیا دی وچڑ را گنا را نوچند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانو ی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پکتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی
زمون کلیتا
راغلی سوداگری دی ہر شمرے